مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اته نیمې بجې شوې. نن د نهه یا سې شنبې ورځ د 2018 زیږدیز کال د جنورۍ د میاشتې 15 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نهه ساعته خپرونه په دې اولنۍ ګړی سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له مجید بابراو.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. گورنر مهتاب احمد خان سپاه قبیلې ته خپل سیمو ته ستنولو او د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي چې په بلخ کې د هند په کونسلګرۍ د وسلوالو برید پای ته رسیدلی. سعودي عربستان ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړي دي. د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلې ته خپل سیمو ته د ستنېدو او د باړې بازار د بیا پرانستنو اعلان کړی دی. تېره ورځ د خیبر قبیلې سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مهتاب احمد خان عباسی دغه اعلانونه وکړل.
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ قبیلے د کڈوالو خپل کورونو تا په باعزت توگا د جنوری د 12 نیټه نا ستنې دو اعلان کوم او د فبروری وړومبۍ نیټه نا د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. امن او سکون او ترقی او خوشحالی د یو نوی سحر آغاز دی.
نئی صبح کا آغاز ہے.
گورنر په دې موقع د یو ارب روپو په لګښت د باړې په بازار کې د یوې میونسپلټۍ د هنګامي د امدادي دفتر د یوې سبزی منډۍ د بسونو د اډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړو. د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې مسترد کړې ده. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سرتاج حدیث په مشرۍ کې د دغه کمیټې غړیو د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وو واړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې مکتبې فکر خلکونه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغونډ کړي. دغه کمیټې تر دا مهال د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې دورې کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چاینا اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندیزي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تېره ورځ په وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چاینا اقتصادي راهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه رد بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر رد یوه متفقه لایحه عمل جوړول دي. ښاغلي خټک زیاته کړه چې په دې منصوبه کې د وړو صوبو په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حق تلفي کیږي. د ورځې مخکې پرویز خټک ویلي وو چې که په دې منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورنکړل شو نو د یادې صوبې نه به دغه راهداري تېرېدلو ته پرېنږدي. ښاغلي خټک د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر دره دې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلي چې پکې په دې منصوبه خبرې وشي. د کوټي ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک له بی بی نانی زیارت سره سیرمه تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو په خبره وسلوال تر پیښې وروسته په تېښته کې بریالي شوي خو دوی په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او لږ تر لږه لس مشکوکه کسان یې نیولي دي. د برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال مشال لیډیو ته ویلي دي چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د سلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېره ورځ مازیګر 4:30 بجې د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. مشرکیوال وایي چې دغې نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. په نښته کې یو تن پولیس ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه رسنو ته څه نه دي ویلي. په بلخ کې امنیتی چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کونسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسېده. د بلخ د والي عطا محمد نور پرون په فیسبوک د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او ویل چې د افغانستان د خلکو سوري دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات وویل چې حمله څلورو تنو وسلوالو کړې وه او ټول وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دوه امنیتي کسان هم وژل شوي دي. دی وایي فوق العاده زیاته هڅه شوې چې ملکی خلکو او د هند د کونسلګرۍ کارکوونکو ته تاوان ونه رسېږي او داسې شوي هم دي. هندي ډیپلوماتانو یا د هغوی د کار دفتر ته هیڅ ضرر نه دی رسېدلی. خو په بلخ کې د ملکي روغتونو مسؤلینو خبري رسنو ته ویلي چې درې ملکي وګړي وژل شوي او شپږ سرتیري زخمیان شوي دي. د حملې ذمواري چا نه ده اخیستې. سعودي عربستان له خپل سیمه ییز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د تېر اتوار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړو. په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته په 48 ساعته کې د ملک پرېښودو مهلت ورکړ او په تهران کې د سفارت په ودانۍ د برید وروسته یې خپل ټول سفارتکار واپس راوغوښتل. ریاض او تهران ډیپلوماتیک روابط په سعودي عرب کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د پانسۍ وروسته خراب شول. د مشال خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
دا مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پښتونخوا گورنر پرون د خیبر جن صاحب باړې ته د خپل سفر پر مهال د سپاه قبیلې د خلکو کورونو ته د بیرته لیږلو او د باړې بازار په مکمل توګه د خلاصولو اعلانونه کړي دي. د سیمې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام خوښ دي او هیله مند دي چې مهمې مسلې به هوارې شي.
د روډ مسالم دو سکول مسپتول مسالم دو بجلی اوبو مسالم دو ان شاء الله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
په فاټا کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف بیا پرون په قبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې دوی له دیوال سره نه لګوي. او د اسلامي دولت وسلواري ډلې له منګلو راخلاص شوې د پېښور یو اوسیدونکي مشال رادیو ته خپل کیسه کوي.
اسلوالو ټوپک په مان کې بل ګاډي ته واچولم په ټوپ کې ورتاو شو تر دې راتوتل لاسونه ته باندې
پر یو شمېر نور موضوعات او د رپورټونو ترڅنګ سو سندري هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا گورنر پرویز خټک چې په دې وروستیو کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري اړوند د پاکستان مرکزی حکومت پر پالیسۍ سختی نیوکې کړې دي. پرون ویلي چې په نږدې راتلونکي کې پر دغه موضوع یعنی د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر موضوع د سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابلي. د پېښور نه راسره خپل خبریال غلام غوث ته ټلیفون پلي کړی. غلام غوث تاسو ستړي مشي وایو او که دغه خبر تفصیل لري او موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړي.
جی بالکل بادشاہ صاحب وزیر اعلیٰ پرویز خٹک د پاک چین اقتصادی راہداری پر کې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په د یو رهنما شاه محمود قریشی تر څنګ یو خبري غونډې ته وینا کړې ده د پاک چین اقتصادي راہداری په اړه. او په دغه وینا کې په دغه پریس کانفرنس کې چې کوم دی نو وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ویلي دي چې وزیر اعظم شوره دی وړاندې په جوب کې چې کوم د مغربي روټ په نوم باندې د سړک د منصوبې افتتاح کړې وه پرانیستې کړې وه هغه د سره د پاکستان چین اقتصادي راهداري چې کوم ده نو هغه نه ده انشا نه ده. او دې کې چې د خیبر پښتونخوا د ازارۍ نه کومه برخه د رکېږي د پاک چین اقتصادي راهداري نو په هغې کې صرف هغه سړک د دې ځای نه د رکېږي تېرېږي په هغې کې چې کوم د پاک چین اقتصادي راهداري چې کوم دغري جزئیات دي د ګیس پایپ لاین دی ایر این جی لاین دی اپټیک فایبر دی یا نور صنعتي پارکونه چې کوم دي نو هغه هم په دې کې هغه ندی شامل وزیر اعلی پر وسکتک چې کوم نه دا خبر هم وکړه د خبرپانی تر مخه کم چې مونږ ته راغلي ده نو اخبارونو ته رسنیو ته هم راغلي ده د هغې خبرپانی تر مخه وزیر اعلی پر وسکتک دا ویلي دي چې د پاک چین اقتصادي رهدارۍ کړکړې په لړ کې تل وفاقي حکومت چې کوم دی نو دغه ویلي دي دروغ ویلي دي او د دې منصوبې ټول جزئیات چې کوم دي هغه د نورو ژبو نه دغې کړي دي پټ ساتلي دي او په دغه لړ کې چې د چین سره چین ته کمی دورې هم شوي دي نو په هغې کې صرف د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی هغه په اعتماد کې اخیستی شوی دی هغې د ځان سره بوتلی دي د نورو شعبو چې کوم دغلي مشران دي یا دغلي نو د هغې سره هېڅ خبرې اترې نه دي کړې وزیر اعلی خطک د دوی خبرپانې تر مخه د وفاقي حکومت ده غوښتنه کړې ده چې د دې منصوبې په لړ کې څومره دغلي معلومات دي کوم چې وفاقي حکومت د اوسه پورې پټ ساتلي دي هغه دې راښکاره کړی شي او په دغه لړ کې وزیر اعلی پرویز خټک دا وویله چې مونږ د خیبر پښتونخوا نور سیاسي ګوندونه لکه د جمعیت علما اسلام څې لیکل شوی په دغه خبرپاڼه کې دغه شان د عوامي نېشنل ګوند ذکر په دغه خبرپاڼه کې شوی دی دغه ټول سیاسي ګوندونه هم مونږ په اعتماد کې اخلو د دې لپاره عمل دغه کو جوړو او په خبرپاڼه کې دا غوښتنه هم کړې ده چې د شریکو ګوند شورا چې کوم د سی سي آی چې ورته ویلې شي په هغې کې دي دا پاکستان چین اقتصادي رهداري دا منصوبه راپورته کړې شي په دې لپاره کې بحث وکړي شي او په پارلیمان کې وزیر اعلی پر خټک دا ویلي چې په پارلیمان کې هم په دې منصوبې باندې څه خبره اتره نه ده شوې په هغه د وفاقي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د شعبو کم قدشات دي په کال د وفاقي حکومت شریکو ګټو په شورا یا سی سي آی کې یا په پارلیمان کې د شعبو دغه خدشات چې کوم دي هغه لرې کړي.
غلام غوث صاحب دغه دوی څه ویلي دي په خبر پاڼه کې چې دغه غونډه کله رابلي یو کومه دقیقه نیټه یې ښولې ده؟
نو دا د خبر پاڼه کې کوم دی تاریخ نه دی په لیک دا ذکر پکې شوې دی خو سو دوه ورځې وړاندې یعنی په ګونه بل ورځ د خیبر پښتونخوا کې چې کوم د دې لپاره پارلماني کمیټې د هغې مشر دی اسد قیصر د سپیکر چې دی د اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ هغه د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ملاقات کړی دی او د دغه غونډې لپاره د ټولګوندي غونډې په باره کې اعظم په اعتماد کې اخیستې دی دغه شان د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره هم اسد قیصر میراو شوی دی او نورو خلکو سره هم په دې لړ کې چې کوم دی نو هغې د نورو سیاسي پارتیانو سره دغه سي مشاورت او په اووم تاریخ باندې چې کوم دی نو بل ورځ چې کله د مولانا فضل الرحمن سره اسد قیصر ملاقات کړی نو هغې دا اعلان کړی و مولانا فضل الرحمن دا اعلان کړی و هغه هم دا خبره کړې وه چې په کال د وفاقي حکومت دغه خدشات چې کوم دي د پاکستان اقتصادي رهدارۍ په لړ کې هغه دې لرې کړي او په اووم تاریخ باندې هم مولانا فضل الرحمن هم په دې لړ کې یو ټولګوندي ده
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د خیبر جنسی په باړه کې د قبایلو یوې جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې د رواني میاشتې د 12 نیټې نه به د سپاه قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ پیل شي. نوموړي همداراز وویل د فبروري په لومړنۍ نیټه به د باړې بازار په مکمله توګه خلاص کړل شي. پر دې سربېره گورنر هم په باړه کې د یو نوي مارکیټ جوړولو او د نوو کارخانو لګولو ژمنې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې باړې ته ستانه شوي خلک لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله سر ټکوي. فرهاد شینواره رپورٹ راکړي.
د ګل پورز د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسی د باړې دوره وکړه او هلته یې ویلوی جرګې ته وویل
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن ز د باړې د سپاہ قبیلې د کډوالو خپل کورونو ته په باعزت توګه د جنوري د 12 نیټې نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروري وړومبۍ نیټې نه د باړې تجارتي مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم او دا یوازې تجارتي هلو زلو آغاز نه دی بلکې دا د خوف او د دهشت ته تورې شپې د ختمولو او امن او سکون او ترقۍ او خوشحالۍ د یو نوي سحر آغاز دی. نوموړي زیاته کړه چې دلته به د یو ارب روپو په لګښت یو جدید بازار جوړولی شي چې په دې کې به میونسپل کمیټې دفتر، ریسکیو 1122، سبزی او د میوو منډۍ، ترانسپورت اډا، سټیډیم او داسې یو شمېر نور سکیمونه شامل وي او د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کولی شي او د باړې نه تر تیرا پورې به سړک هم جوړوي او په خواوشا 400 جریبه ځمکه باندې به یو جدید انډستریل اسټیټ هم جوړوي. په دې مهال د باړې سپاه قبیلې یو مشر سلطان اکبر افریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
موږ په دا باندې ډېر خوشحاله یو، یقیناً چې کومې تېرې ستونزې وې د هغو ستونزو هم دا به اوس علاج شي او زموږ دپاره به د واپسۍ یو ښه روښانه لیار او زموږ د ماشومانو د مستقبل دپاره به انشاءالله د دغې واپسۍ نه پس یو ښه پیغام ورکول کېږي.
د باړې یو بل مشر سهیل احمد افریدی وویل،
اوس بیا د باړې کلو ویدل د دغزو د خلکو دپاره دا سري لکه بالکل هغو له یو نوی ژوند ورکول. مسالې ډېرې زیاتې دي خو سټپ بای سټپ به حل کېږي که نیکه وکته شي. اوس پیرې د روډ مسلام دو، سکول مسلام دو، اسپتال مسلام دو، بجلی مسلام دو، اوبو مسلام دو، مسالې ډېرې دي. انشاءالله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
یاد دی وی چې باړه خواوشا اوه کاله پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړی شوه او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي او یوازې سپاه قبیله د ستنېدو نه رایڅاره کړی شوې وه او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي وو چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تعلق لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولي دي هغه به د 2,00,000,000 روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي. خو اوس دغه جرمانه ورته معاف کړی شوه او دوی خپلو کورونو ته ستنېدی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د قبایلي سیمو پر پرمختیايي چارو 45 اربه روپۍ لګولې دي. دا چې دغه پیسې د قبایلي ولس د خیر ښېګڼې پر کومو کارونو لګول شوي او د سیمې خلک ترې څومره مطمئن دي، دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
د سفران وزارت د تیر اتوار په ورځ ویلي دي چې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي. دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای،
12-13 مختلف سیکټرز دي، ایجوکیشن دی، هیلت دی، اګریکلچر دی، اریګیشن دی، لایف سٹاک دی، ډرنکینګ واټر سپلای دی، نن علاوه فشریز دی په دې کې، فارسٹری دی په دې کې، لایف سٹاک دی په دې کې، چې څنګه چې څنګه کار دی دا انوال ډیولپمنٹ پروگرام لاندې. اوکے، په دې مختلف سیکټرز کې لګی دی راپیس.
خو په خیبر قبایلی سیمه کې د فاټا گرینڈ الائنس جنرل سیکرټری بازارګل افریدی بیا د حکومت دغه دعوی ردوي او زیاتوي،
موږ په ګراؤنډ باندې داسې څه نه وینو. البته باډی سره او جمرود په دې علاقو کې لږ سخت کوچ میگا پروجیکټ هم موږ په سترګو ونیدلو. دلته یو مسوله دی ورته یې ګرد پروجیکټ دی، په هغې باندې تیار شو مخکې انقلاب نه مخکې، په هغې هم کار نه وي شروع. بل داسې په خیبر کې تخن شي او جمرود نه تر متینو پورې دا روډ دی، دا ون روډ دی، دوری نه دی او نور داسې زمونږ په نظر باندې څه نه راځي.
دا چې وفاقي حکومت د ترقیاتي کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتي کارونه یې نه تر سترګو کېږي، د دې د کره کتنې ذمواري د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټې دی. د دغه کمیټې د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي.
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه دی شوی، کارونه څه نه څه شوي دي. او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړي دي، هلته مو بالکل آبادیان راوستي دي، بالکل ترقي کارونه شوي دي. نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده، دومره کارونه نه دي شوي لکه څرنګه چې څومره حکومت دعوی کوي چې د موږ د جنسې کې وړوکی کلا رکھتے. د دې نه را واخله د فاټا سیکریټریټ والا ورسره شامل کا، داسې راځه راځه تر اړه پورې دا ټول والی دي او ټول بلکې برابر شریک نه دي. او په دې کې هیڅ غونته شک شبه نشته دی تر گورنر را پورې.
د سفران د وزارت د دعوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې په 2012 کال کې څه کم 2,00,000 روپۍ، په 2013 او 2014 کال کې څه د پاسه 16,00,000 روپۍ او په 2015 کال کې 19,000,000 روپۍ د ترقیاتي کارونو په برخه کې لګولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلي سیاستوالو یوې ډلې پرون د پېښور په پریس کلب کې په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې وکړې. د مشرانو خبرداري ورکړل چې که په دغه عمل کې د سیمې د سیاسي خلکو رائے ونه پوښتل شوي نو پر ضد به احتجاجي مظاهرې پیل کړي. له پېښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا قبایلی سیمو سیاسی گوندونو مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوړه شوې فاټا اصلاحی کمیټې مخالفت په دې بنیاد وکړو چې دا کمیټې کې صرف د حکومت مرات یا فتح حل کړې اغستی شي او دا سیاسی گوندونو غړي پکې نظر انداز کول شي. په دا غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان، د عوامي نشل پارټي عبداللطیف افریدی او نثار محمد خان او دا فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند سره سره دا قبایلی ایجنسونه نور سیاسی گوندونو مشرانو او ملکانو هم ګډون وکړو. اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسي اتحاد صدر هم دی د غونډې په اخر کې وویل چې دوی به ډېر زر د کمیټې خلاف خپل تګلاره اعلان کوي.
او ودرولی دا د دې د احمد موږ مسترتو او موږ مطالبه کوو چې دا عمل به ختم کړي شي او یادې په نکنيته کې کوو.
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل منځ کې د خپل مفاداتو د پاره جنگوي، خو دوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه به حق نه لرو، موږ تاسو ته مجبوروي چې موږ په پاکستان کې شو، موږ د پښتونستان یو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اول خیبر جنسی کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټې ته راونه بلل نو دوی به د دې په ضد لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې سیاسي پارټي، وکلا، ټیچر، سټوډنټ، یوت چې دا ټول موږ بوزو او په زرنګو خلک د نن نه پرېږدي چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې یو پروټیست وکړو او غوښتل دا وخوي چې ته خو 1500 خلک یې، 1500 خلک بهر در مخالف.
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 28 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي، خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبایلي اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د مومند ایجنسۍ نه پس به اوس د خیبر ایجنسۍ خلکو سره ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
د پېښور یو اوسیدونکی قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې غړو د پیسو لپاره د تښتولې او د په خبره کورنۍ یې یادې وسلوالې ډلې ته 25,00,000 روپۍ ورکړې او له ولکې یې راخلاص شو. قیوم خان زموږ همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې یې وري.
د پېښور یو کم 50 کلن قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په 28 نیټه د خپلې نوکرۍ په سلسله کې کابل ته روان و چې د ننګرهار ولایت د مارکو سیمې سره نږدې د ده په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو 4 وسلوالو وتښتولو. مشال ریډیو سره په خبرو کې قیوم خان د خپلې تښتونې حال څه په دې ټکو شریک کړو.
د تورخم او د جلالآباد درمیان چې دا کومه هایوی ده مارکو، په دې کې ما دا واقعه یو کار کولو تورخم نه چې کله روان شو مونږ چې مارکو ته ورسېدو دا وخت کې 6:00 او 12:00 په دې دوران کې بس یو ګاډی مخې ته شو، وسلوالو مونږ باندې ټوپک په ما کېښو کوزې کړم او بل ګاډي ته واچولم. ګاډی روان کړو داسې مخ په جلباد سایډ پټو کې ورتاو شو، سترګې راته وتړلې، لاسونه راته بند کړه، جیب نه چې سامان ټول سره نه واغېسته. دغه پټو کې چې کوم د مرغو یا د څه شي یا د چا د تلو اواز مې اورېدو، باقي نور خو نه راته کتلې کېده او لاسونه مې بند وو.
د قیوم خان نمو پوښتنه وکړه چې وسلوالو ته د څه لپاره تښتولی وې؟ نو نوموړی وایي،
زما د ترور زامنو ته یا چا ته چې ټلیفون نه کړي هغې ته خو ډېرې زیاتې پیسې ویلې، چا له 6 کروڑه ویلې، چا له 10
د قیوم زوی عثمان قیوم نمو پختل چې کله د پلار د تختونی خبر واورېدو نو څه احساس یې کولو؟
ټینشن خو زما ټینشن چې هغه وی وی مړی نه وي او جړای وي. موږ له خلکو ویل چې تاسو به سم نه کوئ، تاسو خپل فون زم بند کړئ، چا سره رابطه بالکل کوئ یې مو، یعنی دې کې تاسو په بل خطر کې دی شي کنه.
د قیوم خان میرمن حنا قیوم وایي چې بیا یې 1,00,000 روپۍ افغانستان ته واستولې او د هغې نه یوه اونۍ پس قیوم بیا جلال آباد کې خپلوانو ته حواله کړل شو.
5 کروڑ بیا 3 کروڑ د هغې نه پس چې دې 50 لاکھ ته راغلل په کې 30 لاکھ شو. نو بس دا لکه ډیمانډ هغې راټیټېدو روډنه لکه ما ورکړی وی او باقي کرز مو اغسته او کورس کې سامانونه مو خرڅ کړه. ما څه خپل سونه مو نه خرڅه کړه. 4-5 کسانو نه دغه 1,00,000 روپۍ راجمع.
تر دا مهال پورې د قیوم خان د تختونې او د هغې نه د پیسو اخیستو په اړه افغان او پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,100 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، د استاد اولمیر په غږ به له دې سندرې خوند واخلو.
پریم دا چیوں سہت بلیا سرا ہمرا شما سہت بلیا سر ہمرا سما اے دل تنا سما تمام اور خاص غلام شما اے دل تنا سما تمام اور خاص غلام شما زیزل پر وانا زما زیزل پر وانا زما ہجی پا انگار تا گلو سکم چی امفار دل دیوانا زما اے دل دیوانا زما مواڑا مدا رگلو نچی سنگتا راکیوں برخاس آلہو نلما ملنگ جان لرا لبو ننما ملنگ جان لرا ساد غم پیری زمان دا زر پسر پانے وہی ساد غم پیری زمان دا زر پسر پانے وہی اے مغور جانا نا زمان اے مغور جانا نا زمان دیر بشی ستاوارتا گلو دل بستا سنگار نلی اے دل دیوانا سما اے دل دیوانا سما مواڑا مدارا گلو نچے سنگھار اے دل دیوانا سما اے دل دیوانا سما مواڑا مدارا گلو نچے سنگھار
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، د اولمیر استاد په غږ مو دغه سندره پکې واورېده. په پېښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلې ته خپلو سیمو ته د ستنېدو د باړې بازار د بیا پرانیستلو اعلان کړی دی. تېره ورځ د خیبر قبیلې سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مهتاب عباسي دغه اعلانونه وکړل. د قبیلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتا جدید په مشرۍ کې د قبیلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي مسترد کړې ده. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د پاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سرتا جدید په مشرۍ کې د دغې کمیټۍ ټولې دغه کمیټي مسترد کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندیزي غونډې هبللو پرېکړه کړې ده. تېره ورځ په وزیر اعلی حوض کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي راهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پرېکړو پر ضد یو متفقه لایحه عمل جوړول دي. د کوټې ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک له بي بي ناني زیارت سره سیرمه تېر ماښام د پولیسو په یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناستو پولیس سرتېري وژل شوي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید پړه نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیې قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه کړې ده چې د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د څلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېره ورځ مازدیګر 4:30 بجې د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په دوامي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي. وسلوالو تر دې دمه سندي ویلي. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کونسلګرۍ همدوال وسلواله حمله پای ته ورسېده. سعودي عربستان له خپل سیمه ییز حریف هیواد ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو.
لن خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس ورسپان خپل اداریو کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی. اوای جمعیت علماء اسلام فیډل د حکومت اتحادی کون دی خو په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې له خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سره یو کېدل د دې خبرې دلیل دی چې په دې منصوبه کې سنا سلانجه موجود ده چې د حکومت خپل اتحادی پرې هم د حکومت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې له اول ورځې د څلور وڼو صوبو لخوا تحفظات را روان دي کومې له کبله چې حکومت سو ځله سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی دی او دې لړکی یې د تیر کال په 28 مئی ټول ګوندیزه غونډه هم رابللې وه او په دغه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خوله د دې منصوبې تایید کړی و. اداریا اخر کې وایي دا منصوبه ډېره لویه منصوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلېدای شي. نو اوس که په دې منصوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق دغه تحفظات لري کړی او حکومت لا دې اړخته سوچ کول پکار دي چې اخر ولې دا صوبې د دې منصوبې مخالفت کوي. ادارې زیاتوي چې دغه رنګ په دې منصوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برای مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دې د کالاباغ ډیم منصوبه نه جوړوي ځکه چې دا یو داسې منصوبه ده چې د دینه ملک ډېر لوی پرمختګ کولی شي. د دې ترڅنګ جنګ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزۍ سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده. نو په راتلونکي وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو څو ورځو لپاره خلکو ته ګیس میلاویږي. ورسپانه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډشیډنګ لپاره وخت وټاکي خو د افسوس خبره دا ده چې د مقرره وخت نه علاوه هم گیس نوی او خلک مجبورن یا خلرګی سوځوي او یا سلندر استعمالوي. د ادارې په وینا چې د لوډشیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي او ولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه رالیږي. اداریا اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وعدو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې ولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز ورځپاڼې د هند پټانکوټ پر پوځي اډه له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې له فوټبال لوبې سره د افغانانو د مینې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
ٹائمز ورځپاڼې لیکي پاکستان ډېر په ټینګار سره وایي چې د هند پټانکوټ پیښه د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ د سولې بحال شوې پروسه نشي اغېزمنولی. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتیري ووژل شول. د سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خالي په ورځ پیل شوه تر 1500 ساعتو یې دوام درلود چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یوه چاودنه وشوه. وړمه ورځ پاکستان د غبرید وغندو او د سولې له پروسې سره یې یو وار بیا خپله ژمنتیا وښوده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترهګري ختمه کړي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د دې هیواد سرکاري اډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. مخله زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټانکوټ برید د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړي دي. تیره ورځ د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو او نوې ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوب ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربه هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوو ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان خامی لوبه ده، که چیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري، د فوټبال خامی لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو، خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له ړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپېره د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول او د فوټبال قومي لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان قومي لوبډله بیا منظم کړې شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول او د لوبغاړو تربیې لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلی دی د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ، خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینې ماڼۍ د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو له امله اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې په بغداد کې پرون د مقتدر شیعه ملا مقتدا صدر ګڼ شمېر پلویانو د سعودي عربستان پر ضد مظاهره وکړه او له خپل حکومت یې وغوښتل چې له سعودي عربستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې وشلوي. سعودي عربستان په تهران کې پر خپله کونسلګرۍ تر حملې وروسته له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي. موږ ته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقهیي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یوه تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواوو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بنده کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی وو. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی خبرداری ورکړی چې د انمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفی عواقب ولري. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یوه لاریون کوونکی معصومه صابر وایي
نمیدونم عربستان
زه نه یم خبره چې ولې باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې ډیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبې په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنسلګرۍ حمله وکړه او اور یې ور واچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د شیخ النمر اعدام غندلی خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنسلګرۍ حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبې په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنسلګرۍ حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی خو له تهران سره یې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د امریکا د دفاع وزارت ویان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کیمپ حمله تایید کړی او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي ته پکې زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې پرون دوشنبه د امریکا د ملکی قراردادیانو پر کیمپ انتحاري حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به ګډون پکې وکړي جوړه شي. تفصیل بیا هم د فرشتې جلال زین اورو.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پنټاګون ویاند جف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او 14 تنه زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر 43 دی. حمله کوونکی په خپله هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پنټاګون ویان جیف ډیویس ویلي چې د ناټو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. خو جیف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوځ په خپلاو پاڼه ویلي چې په پیښه کې 2 عسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تېرو 2 ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کیږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
فرشته جلال زیبا. د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرۍ وسلواله برید چې وړمش په پیل شوی و پرون هم دوام ولرلو د دریو تنو وسلواله په وجل کېدو سره پای ته رسیدلی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د عملیاتو د دوام علت په سیمه کې د ملکي تلفاتو څخه مخنیوی و. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ راکوي.
د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنه وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوی درنې بمی چاودنې ترسره کړې او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څېرمه په یوه تشه حولۍ ورننوتل او پکې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوالې جګړې ته د تېر شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤون او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه دا وخت. د حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو د پولیسو د خاص قطعه سرتیرو د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالف وسلوالې ډلې نه دی منلی.
له مزار شریف څخه زمونږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زیب. امریکایي نیشنل انټرست مجلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو ته په کتو سره د امریکا د کانګرس غړي او د هغه هیواد رسنۍ باید په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مشرتابه تر پوښتنو لاندې ونیسي. د لیکنې مهمې برخې تاسو ته اورو. د نیشنل انټرست مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې ولسمشر براک اوباما به د 2016 کال په پای کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته کم نه کړي. نوموړي زیاته کړې زه به غواړم چې تر هغې چې ممکنه وي په افغانستان کې دغه شمیر امریکایي ځواکونه ځای پر ځای وساتم. لیکن وایي نوموړي جنرال البته دا روښانه نه کړه چې هغه کوم کارونه دي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په ترڅ کې سرته رسول غواړي. لیکن کاږي د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا خراب شوی. له 2001 کال را په دې خوا اول ځل دی چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت سربیره د القاعده ډلې د بیا پورته کېدو خبرو اندېښنې راپارولې دي. د 2014 کال له فساده د ډکو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د افغانانو د ملي یووالي حکومت د افغانستان د مهمو مسئلو د حل په برخه کې غیر موثره واقع شوی. لیکنه وایي د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې غټ هدف هغلته القاعده او د دغه ډلې ملاتړو ته ماتې ورکول دي. پر دې سربیره امریکا غواړي چې افغانستان نیواری بیا د وسلوالو پر پټنځای بدل نشي. خو د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو مصرفولو او د هغه هیواد په جګړه کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قرباني کولو باوجود امریکا لا هم نه ده توانېدلې چې هغه مهم اهداف چې ځانته ټاکلي ول ترلاسه کړي. لیکنه کاږي ټاکل شوی چې جنرال جان کیمبل په نږدې راتلونکي کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. لیکنه زیاتوي اوس وخت راغلی چې د کانګرس غړي او همداراز خبریالان د امریکایي ځواکونو له دغه لوړپوړي کمانډان څخه سختې پوښتنې وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو په دې برخه کې د نازیه اقبال په غږ دغه سندره تاسو ته ورو.
Oh, oh, oh.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسا دو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
امریکای نیویارک ټایمز اوس پانی د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستی ملاقات په کتو لیکنه خبره کړې وایي دا نه درو خانه چې د پاکستان امنیتی اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ د اړیکو پراخوالی ملاتړ کوي او کنه لیکنه د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څېړل دي تفصیل له پامیر ساحل اورو
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سره روان ول نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ و او په تیرو شاوخوا دولسو کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ مودی چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو نو د خپل لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و شریف نوې ډیلی ته ولاړ خو وروسته چې پاکستاني او ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتون پاله مشرانو سره ولیدل نو دې کار هند ته خوند ورنه کړ همداراز مودی د نورو هندیو مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خنډونه دواړه مشران بالعموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخېدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخې تګلاره عملي کړې ده نیویارک ټایمز ورځپاڼه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستاني جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي ورځپاڼه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان به دا وي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته یې پوځي مرستې ورکړې دي ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستاني جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابره کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال دغه ولایت په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی دغه چارواکي همداراز وایي چې د سیمې هغه زورواکان چې دولت ته مالیه نه ورکوي پر ضد به یې قانوني کاروایی وکړل شي باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1940 مالی کال په ترڅ کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغاني عواید راټول کړي چې د تیر کال پرتله په عوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی په دې اړه د ننګرهار مستوفی محمد عالم اسحقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1990 مالی کال کې توانېدلی دی چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې په خپل عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی پر اوسه کال موږ 11.5 میلیارد عواید درلود او سږ کال موږ 1.3 میلیارد عواید لرو
محمد علم اساغزه وایي چې لا هم یو شمیر خلک شته چې د مالیې په ورکولو کې ناغېړي کوي، خو په خبره یې چې دوی د یو شمیر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لیږلي او په نږدې راتلونکي کې به ترېنه مالیه واخلي.
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالیې ورکولو ته نه حاضرېږي، خو موږ منځني مالیه ورکوونکو لوی مالیه ورکوونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجرې په نامه باندې یو اداره لرو. دا موږ یو تعداد سرنوالۍ ته معرفي کړي دي چې انشاءالله قریب دوی څخه موږ هم مالیه واخلو.
محمد علم اساغزه وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیدو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زمونږ پروګرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کړو. مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپوهیږو چې دغه تجار څو سی ډي کار یې کړی او څومره مال دې د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم سادې په نتیجه کې کیدای شي چې فرار مخم ونیول شي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته وایم کیدای شي 50% زموږ په عوایدو کې افزودي راغلي.
یاد دی چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 مادې په اساس هر هغه افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپلو عوایدو څخه یو برخه د افغانستان خزانې ته ورکړي. خو د ښاغلي اساغزي په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالیې له ورکولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شي.
اوریدونکو ته سلام، پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د ګلا جان په غږ لدی ولسی سندرې خوند واخلي او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
چپن دے تو سر میں اور خواہ کا تل کے وہ ماسا یاد نہیں